سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا شپې نه بجی دي د خبرونې تمو زفرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د امنیتي کمرو د نصب په اړه د بخښنې نړیوال سازمان دریز رد کړ. دغه سازمان ویلي و په مزایونو کې د کمرو نصبول د افغانانو اساسي حقونه نقضوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړي د دې طرحې عملي کول د طالبانو د هغو سختګیرانه سیاستونو دوام ښیي چې د دوی لخوا پر افغانانو په ځانګړې ډول پر ښځو وضع شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نن جمعه پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکي د امنیتي کمرو نصبول یو ضرورت دی او د دوی په خبره ده یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټولو هیوادونو کې هم دی. دغه وزارت زیاته کړې ده چې په اسلامي شریعت کې هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې څوک د چا خصوصي حریم تهدید کړي او یا تر نظارت لاندې ونیسي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت په وروستي کې په کابل ښار کې د څه باندې 25,000 امنیتي کمرو د نصب خبره کړې وه چې د یو شمېر افغانانو غبرګونی هم له ځان سره لره. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس د کندهار هرات په لوی لار په ترافیکي پیښه کې ټپي شوی دی. د افغانستان بانک ویانت حسیب الله نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په پیښه کې د افغانستان بانک رئیس هدایت الله بدري ټپي شوی او موټر چلوونکی مړ شوی دی. بدري د طالبانو په منځ کې مهم کس ګڼل کیږي. نوموړی تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مالی وزیر و. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سوچی په بندري ښار کې د رواني میاشتې په څلورو باندې چا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربوي. د شوټر پرېس خبري اژانس راپور پر بنسټ د خبره د کرملن ویان دمیتری پیسکوف کړی ده. له څو اونیو راهیسې د دې دواړو مشرانو د لیدو د ځای او وخت په اړه خبرې روانې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې اونۍ په پیل کې په مسکو کې د خپل ترکی سیال کوربه و. ترکیه او ملګرو ملتونو په ګډه د 2022 کال په جولای میاشت کې په هغه توافق کې منځګړیتوب وکړه چې پر بنسټ اوکراین کولای شو د تور سمندرګي له دریو بندرونو څخه غلې ودانۍ او نور خوراکي توکي نړۍ ته صادر کړي. او نن جمعه د ارمنستان او آذربایجان په راپولا د توپونو تر ډز وروسته هر لور ته د مرګ شوبلې خبرو کړ شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي په سوتک خارګوټي کې تر سخت نښتو وروسته د دوی په خبره سرتیری وژل شوي او یو بل ټپي دی. بل لور ته آذربایجان د ارمنستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پیل تورن کړي دي او وایي چې د آذربایجان یو سرتیری ټپي شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لوري د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونې لامل ګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لوري د ملي امنیت په نوم دغه پراخه څارنه د دغې ډلې د ظالمانه سیاستونو دوام او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو له بنسټونو حقونو سرغړونه ده. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغه چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 25,000 امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقونو د چارو څیړونکي او سلاکار مت محمدي تیر ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د څارنې د دغه جوړښت د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو ازادي چې وارلمخه واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په بې ساري ډول تر برید لاندې راغلي لمنځوړي. په اعلامیه کې د خغلی محمودي له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې د دغه سي پراخه ډلېزي څارنې جوړول د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ورځ تر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې سرغړونې او ځپونکي اقدامات زیاتېږي. په همدې حال کې یو معترض افغان میرمن مسعوده کوهستاني وایي که څه هم افغان میرمنې د اعتراضونو پر مهال لاله وړاندې د طالبانو له ظالمانه غبرګونونو سره مخ وي، خو په خبره اوس چې د کابل ښار کې په دومره شمېر امنیتي کمرې لګول شوي ښایي د طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې میرمنې له ویرې اعتراضونه ونه شي کړی.
چون اینا از مردم حراس دارن،
دوی له خلکو ویره لري چې یوه میرمنه یا یو نارینه د خپل حق لپاره غږ پورته نه کړي. دوی په دې فکر دي چې ولې د یو انسان غږ پورته شي، ځکه د دوی ایدیولوژي د انسان ضد ده. ځکه یې دا کمرې ولګولې تر څو د عدالت غوښتونکو او ازادي غوښتونکو غږ د تل لپاره بند شي.
بګونی سرکوب وکړن.
د کابل خار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل طالبان هڅه کوي په دومره شمیر د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصي ازادي سلب کړي.
دا کاری خوي د جنایت په خوده کوم سبب شي، خو په دومره شمیر کمرې لګول د خلکو خصوصي رم ته نوتل بل کیږي، ځکه د خلکو د کورنۍ مرمنې بیرون ډوزي سودا د پاره طبعا دا کمرې به بیا راخلي او د خلکو د خصوصي رم به پکې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د تازه اندېښنو او غبرګون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان اگست میاشتې په 13مه نیټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیو پیغام کې چې د هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر خپور شوی ویلي، دا کمرې دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکی طرحې له مخې په کابل ښار کې لګولې چې دا کار به د جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کمواله نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرم د پیژندلو په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصبولو موضوع یاده شوې وه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخواني نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمېر یوازې 300 ښودلی وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وايي په دغه هیواد کې له بشري حقوقو څخه د پراخ سرغړونو په اړه اندېښنې شته. ریچارډ بین د جمعې په ورځ په خپل ایکس یا پخواني ټویټر باندې لیکلي چې هغه ترکیه ته د 4 ورځنی سفر په ترڅ کې له افغان کډوالو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې یو شمېر ګډونوال د دغو خبرو په اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل له سنا کاکړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو په اړه ډېرې اندېښنې شته. هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي دي. ښاغلی بنت د جمعې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې ترکیه ته د 4 ورځنی سفر په ترڅ کې په دې هیواد کې د افغان نارینه او ښځینه کډوال له بیلابیلو ډلو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ترکیه له دولتي چارواکو سره یې هم لیدلې دي. که څه هم ښاغلی بنت د دغو ناستو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیه د سلیمان د میرل پانتون د علمي پلاوي غړي ډاکټر آلیا یولماس چې د اګست په 9 او 10 په دغو ناستو کې ګډون کړی و وایي چې د مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالانو په دې ناسته کې له ښاغلي بنت څخه وغوښتل چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې مالي مرستې باید د څه ورکونې په یو میکانیزم سره تعقیب او په شفاف ډول ورکړل شي. آغلی یولماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ښاغلي ریچارډ بنت اصلي پوښتنه دا وه چې څنګه طالبان له مخالفو ډلو سره د خبرو میستا راوستلی شي، او هغه د دې یادونه هم وکړه چې غواړي د دې مسایلو د سیډونو لپاره یو تخنیکی ټیم رامنځته کړي.
خو د پخوانی نظام د ولسی جرګې غړي او یو فعال میرمن فوزیه کوفي چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت او د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو سره د ترکیه په ناستو کې حضور درلود وی چې دوی د افغانستان د خلکو او د ښځو ستونزې مطرح کړي. خو غلی کوفی دا کوي چې نړۍ اوس د افغانستان د پیښو پر وړاندې نو کوم سیاسي لید نه لري. نوموړي زیاته کړه
متاسفانه دنیا دغه یک دید سیاسي نه لبا د مرغه نړۍ د افغانستان پیښو پر وړاندې نور کوم سیاسي لید نه لري. د نړۍ د خبرو محور بشري مرستې وي او اوس د اقتصادي مرستو بحث روان دی. یو سیاسي لید څو چې خپل مدني او سیاسي ټولنې او د افغانستان ښځو سره راټول نه شي او د یو سیاسي لارې پر نقشې موافقه ونه شي، دا چې نړۍ ته انتظار وکړو چې راشي او زموږ مسلې راته حل کړي، دا له حقیقت لري خبر ده.
د دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په دغه هیواد کې بشري وضعیت اندېښنې وړ بللی و او طالبان یې په جنسیتي تبعیض تورن کړي وو او ویلي وو چې د طالبانو حکومت په بېساري ډول د ښځو حقونه نقض کړي دي. په دې وروستیو کې په جرمني کې د میشتو افغان مدني فعالانو په یوه غونډه کې ښاغلي بنت د افغانستان وضعیت ته رسېدنه یو نړیوال مسؤلیت وباله و مغوښتل چې د ریچارډ بنت د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر مو پښتو خدایان مرستیال یې بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی. د طالبان حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت تامین دي او ښځو هم د اسلامي شریعت له مخې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او تیر میلادي کال کې پوهنتون ته له تلو څخه هم منع شوې. همداشان ښځې لا هم په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه لري او سینګارتونونه یې هم وتړل شول. د سفر، تفریح او سپورت حق هم له دوی اخیستل شوی او له شرعي محرم پرته له لیرې واټن سفر هم راګرځول شوی دی. په دې دوو کلونو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو د نیوکو تر څنګ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا ګڼ راپورونه خپاره شوي خو طالبانو تل رد کړي دي.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سوي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا یو شمیر تورستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلان وایي د داخلي الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوي دي چې ورسره د دوی کاروبار هم خراب شوی دی. دوی وایي که څه هم د ټیکټونو بیې کم شوي خو ډېر پیرودونکي نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي دوی اوس تر ډېره د ځمکې له لارې سفر کوي ځکه د ځمکې له لارې سفر ارزانه ورته پرېوځي. دا راپور درته لرو. د لا دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خبريږي اوریدلې مه هیروي.
کابل کې د یو شمیر توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وای په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دوی کار خراب شوه او د کورنیو الوتنو د ټیکټونو پیرودونکو کم شوې دي. کابل کې د مهاجر ګرځندوی شرکت مسؤل تاج محمد وای د تیر حکومت پر مهال به د ورځې درې یا څلور کسانو ته د داخلي الوتنو ټیکټونه ورکول خو په خبرې اوس میاش کې هم دوی ته دوه درې کسان د ټیکټ اخیستلو لپاره نه ورځي. نو موړې وای
غټیم کې بکره 8000 تر 5000 افغانۍ ټیکټونه ډېر لوړ قیمتو کې وو. اوس ډېر ارزانه شوی دا 4000 روپو ته رسیدلی.
کابل کې د یو بل توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم پر راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او وای ل دې عمله د دوی کار سخت خراب شوی دی.
دا سه حالات کې راغلي شي وضعیت نو بيخي خراب وایي. نه ټیګرېسته چې پر فون نه مسوب نشته نه داخلي نه خارجي.
خود دې کار لامل څه دی؟ خلک وایي د الوتکو ټیکټونه که څومره هم ارزانه شي د ځمکني ترانسپورت په پرتلا غیر اقتصادي پریوزي او اوس هغه په خواني امنیتي ستونزې هم نشته چې دوی لويري په الوتکه کې سفر وکړي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د تیر حکومت پر مهال به تر ډیره پر لوی ولارو وسلوالو نخته غلو او امنیتي ستونزو له امله خلکو په ځانګړي ډول امنیتي کارکونکي او دولتي مامورینو په الوتکه کو کې سفر کاوه. د بلخ ولایت اوسیدونکو شمس الله الهام
په اوس وخت کې یو خدسه ده چې د ځمکني سفر به ډیر ټیټه ده او خلک ډیر کوشش کوي چې د ځمکې لاري نور ولایت ته یا مرکز ته سفر وکړي. د جمهوریت وخت سره کې پرتل کو پاغه وخت کې مطلب خلک د مجبوریت په اساس باندې کوشش کوي چې د هوایی ترانسپورت لاري سفر وکړي مرکز یا نور ولایتو ته. او وخت کې خو وضعیتونه هم ډیر زیات خراب او غلاوی وي کسام بیا ډیره لوړه و د هوایی ترانسپورت، خو بیا هم خلکو دې ته ترجیح ورکوله چې په امن کې خپل سفر ترسره کړي.
دغه شان د هلمند ولایت اوسیدونکو عبدالجبار نومیال چې د تیر حکومت پر مهال به له کابل تر هلمند د هوا له لارې سفر کاوه، وای مخکې د هوا له لارې د سفر یوازینی لامل پر لاره وسلوالې نښتې، غلاوي او امنیتي ستونزې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې تحول نو راغلی، په افغانستان کې جګړې وي، پر لوی لار باندې امن نو، د غلو د لاس او د جګړو د لاس څخه د جګړو له امله خلک په اسانۍ سره نشي کولای چې کابل ولاړ شي، هلمند څخه یا له کابل څخه هلمند ته په اسانۍ سره راشي. نو په همدې خاطر د تیاری لوړ ټکټونه پرې کوله، صلی الله تعالی ټکټ به پرې کوي، بیا به تر هلمند او د هلمند څخه کابل تر کابل څخه هلمند ته تګ راتګ کېدی.
دا چې اوس مهال مرکز کابل څخه کومو ولایتونو ته هوایی شرکتونه پروازونه لري او دوی د خپلو ټکټونو بیا څومره راښکته کړي، په دې اړه مو د کام ایر هوایی شرکت او د اریانا افغان هوایی شرکت ادارو سره اړیکې ونیولې، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو کابل کې د توریستي شرکتونو مسؤلین وایي چې اوس مهال هوایی شرکتونه له مرکز کابل څخه یوازې کندهار، مزار شریف او د غراز هرات ولایتونو ته اونیز او ورځنی پروازونه لري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
په ډیر زړه چوکاټ کې ډیر نوې خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
اشتغو عکسه لآسمان لکه غشی ناشنا چی غیراوری.
لأمان نیازی چخه بواورو چه ده پلال انزورونه چرنگ جوڑه بی
چلور و رزی، پینزه و رزی، چهار و رسنه او ساته یا تو ساته کار پیبنده و که پا ده موده که و چهره جوڑه.
پا افغانستان که مو ده مدنی فعالانو پمت ده نویو کتابتونونو لپرانستو خبرو.
ده غده سباون کتابتون زمو نه بیستم اما کتابتون شو که پرانستر شو.
ده لیکوال و شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زر غلیم غزنی خارتا نازول و اولیاء و خارتا کله تلا منتشفا را کری.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له پنځو لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي په سلګونو آثار په خپل غیږه کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي، د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمېر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاقول. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پراپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 850 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسلمانانو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصري دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره نږدې په تماس کې دی ترڅو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچاکي دغه مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا څو کلمه آثار په دانرجي وختو کې د کندهار یا مشاون نړیوال هوایي ډګر کې نیولې دي او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په مخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته نقل کړي ترڅو دا تثبیت شي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو ترڅو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته وسپاري.
عبدالشکور چپان وایي د تاریخي آثار سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د بهرنیو سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی، نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي، چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر د لید راځي زموږ د تاریخي آثار او نورو هنري آثار څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی ترڅو داخلي او بهرني سیلانیان یې لیدو ته لیواله سي.
کوم چې تاسو ګورئ چې خلک راځي د بهرني هوادونو څخه د نورو ولایتونو څخه، خو ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسی کندهار ملي موزیم سره ترڅو نور ولایتونو خلک ووینې چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته. باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار وکړي.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتور ریاست د ننه کې دی، باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې حد یقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډېر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې ورسته ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم شو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوی په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغوني سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې دغه ولایت په ټولو سوالیو کې 22 لرغوني سیمې او تاریخي ابدې سروې ثبت او راجستر شوې دي، چې پکې 45 نوي پیژندل شوي لرغوني سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جماعت چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جماعت ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالی مرسته جوړې شي. د طبي پیښو له امله دا جماعت د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د یک شنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی. د دلته د مسلمانانو د لومړني او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدي ویلي یاد بنسټ غواړي سش کال د باباجي تاریخي جماعت ته بیا رغونې لپاره لومړنۍ استحکام بندي ترسره کړي چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسی. د زیاتوي د دوی پلاوی همدا شان د دغه تاریخي جماعت سروې براورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت ته اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لورې کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جماعت اوږده تاریخي مخینه لري چې اساسي رغول مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤل منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جماعت ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی له یاد تاریخي مسجد څخه کتنه وکړه. فضل احمدی صاحب دا وویل چې د تاریخي جماعت سروې بر اول د اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبري وشوه. دا خونډه د جمعې پورس د اګست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبي لیسې ته چیرمه جوړه شوې وه. په دیاله نور لفریدی سیال څخور
په شعر کې مضمون افرینی څه ده؟ څرنګه پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یو برخه کې ښاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت، د پدیدو، د انسانانو د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده، یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره ښاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون افرینی د ذهنی یا عینی پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنی کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون افرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم، یا دی وایسی دی پیغام، خلاق پیغام.
دا هنری ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعارې او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پرولو توان له لاسه ورکوي. ولې ورکوي؟ عزیزی د خپلو خبرو په یو برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنری ژبه یو تر ټولو دا ځانګړتیا لري چې تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمیږي، او هر هغه کلمه چې تر قیامته مو ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي، چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی وي، بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. د موږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره سې کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې جوړې، په خیر یې، کنه دا کومه څه پسې کاروو، دا ولې نه زړیږي، دا د جذابیت لپاره نه کاري. مګر یوه ټوکه سې درې وارې وکړې، نور د سړي ته غصه راځي، د دې په جای ستا وخندې، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې ساه ورته رانسي، دا هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزی د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل:
داسې نه ده چې ته په کلماتو کې وګرځې او ووایې چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو یې ورواړوم، دا به مضمون افرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزی تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون افرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي، دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینې وخت له شاعر سره د ډیرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون افرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکو سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوي وي. دا خبره هم کرا کتون کی کوي چې په شعر کې فکر او شعر نصر بیلی شي، خو شعر فکر نه لري، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شای په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوښ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغیزمن کیږي. د دې نظریې یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایدیالوژي ځای شي، او ایدیالوژي خو شعر وښني، اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلې ګڼي هغه وایي چې ایدیالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انځورګر شاعر نور محمد لاهو بیا د شیری محتوا لپاره یو بل خبره کوي. دی وای چې زه په شیر کې لزان راوزم چې نوی سپک پیدا کړم.
یو څوک زی په سفر کوي، یو څوک د وړ یو چاته څه ودی کې، خو کلمات پورته نه راځي یا کلمات نشي انتخابولی. دی خپل یو احساس ته چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو پاسکار دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. موږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې څه په موږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې موږ د شاعر نوم اخلو زموږ ذهن ته یو سړی تیریږي چې سر یې په بارو ګریوان شلیدلی، په بدحال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیت غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده، هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک وي اوسي. او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. زمونږ په کلیو کې هم دا اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم. نو کله چې څوک وایي شعر لیکم، معنا دا چې دا په چا میان شوی او میان توپ خو یې په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یم چې کړی به یو طرفه وي او دې کې به ماته خوړلی. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي، که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یا دوه طرفه یې، نو مانا داره چې خدای بیا شعر نه لیکي. په داسې حال کې چې موږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لوري په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پېښې دي. مثلا موږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یوه ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي. له ډبرو سره ولې دا یو سواد ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ ما یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده. آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ترې پرې شوې؟ یعنې ډېر شیان موږ لرو، موږ کولای شو د دې زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو، له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه باید موږ نړۍ ته وګورو او خپله شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
دو و غرونو ترشا پتور قفس که عادت شویش نمرغی، دو باغ لپانو الو تلش نرنا در پسیم لشوان، دنگ چنار ده دریا دیگی همانگه تی لکستا دو گلاب مخ رنگ رنا سپینو بو که پانا پانا را پیدلو، او سی تا پسی لاسونو بانده زاله لکه زخم رشنی شوی، چیر تلارو که چی جیر گلو نگوری پسی رو که ده چا دلم دوست ترگو تکی سری سری ناستی چی غی او سماو ری، نیمش با دیوی تگیش پیلی خلی تا لپی لپیش نی سندری او سمشینده، ایش تخوکسا لآسمان لکه غشی ناشنا چی غی راوری، چول وانو دا اسمان لا جوار دا غوستی پرشن رنگی از غن تار دی را تاو کرده، مرغان دوب دی تصور که دی بدن کم غره خرس کری، چو اسمان که یو لپشن فضا بکرای واخلی، دی دی خار سوداگر وارد دی مرغانو پا وزرونو تجارت که،
په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم؟ زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه که چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چې وزر او الوت نه وي، پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې معنا دي، او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده. او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د لرغونی روم فیلسوف شیشرون وای هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بیروح جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانست. په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤل مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تیره اونۍ کې د چهارشنبه په ورځ باندې موږ د سباوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند د قیام کرالیسا کې پرانست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا لکه نه چې موږ دغه کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی، د عامو خلکو همکارۍ دی او مرستې دي. موږ سره موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې، د همغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نغدي مرستو همکاري کړي موږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په هغه ټاکلي ځای کې، او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نه روښه د کتاب کور ته وړلی شي. د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کیږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوي؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي، تر اوسه پورې د دینی برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي، یعنې داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي؟
دغه د سباوون کتابتون زموږ نه وشته ما کتابتون شو چې پرانستل شو، او په دوه نور کتابتونونو هم کار روان دی چې ان شاء الله نږدې ورځو کې به هم پرانیز.
نږدې ورځو مو مطلب څه دی چې څومره وخت کې؟
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي، هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوي ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروف یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهای وکیندلو، تام وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولولو، په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې او په خالي وخت کې موږ کړو.
له اټکل سره ویلی شئ چې په دې نه ویش کتابتونونو کې مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي. ځکه دغه سباوون کتابتون هم چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 40000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې تر اوسه ټولو کې.
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان ورتک تر څنګ غزنی ته به مخه کړو. د دې ولایت قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتس اپ لاري په خپل رالېږل پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون لکه بلمو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علي لسه کې جوړ کړی د سید سیمه ټول سدون کول اصل غوڅه ګټه واخلې. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه تر ټول کړی دي چې په کې د سیمه او ولایتونو فرهنگ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دغه سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کولو.
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوم ټولګي محصل دی. دی له خلکو غواړي چې دا پرانیستی کتابتون دی بډای کړي.
له خلکو څخه مهمه دا ده چې لمړی خو کوم شته امکانات چې موږ په کتابتون کې لرو له خو څخه استفاده وکړي، مراسم مطالعه وکړي او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي. او هغه خلک چې په خارج کې اوس یا داخل کې دي د مرستې توان لري موسر په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د موږ کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس موږ کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشټاین له دې خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازینی شی چې باید خامخا هرومرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
ل پلالي څنګه انځورونه جوړی شي د دا ډول انځورونو استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دېر شمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي اویا سره نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې څاروي الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خدا د دوی زړه ته نه لویده چې دا دې د غنمو د پلال نه جوړي. اکثر به فکر کاوه چې دا لرګی ده. بیا چې به ډېر ور نږدې سو او کله زما سره یو دوه درې اثر داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنی په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به لګولې، بیا به ویل وای، بیا به را سره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنگ په ایسه کې کولای چې ښه پلاله خو چې ته یاده یې د پلاله خو دغه رنگ ده او دا رنگ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا ما ورته وویل چې دا فرزند سوځوم او دا حرارت په ذریعه بدلوم. او وروستۍ پوښتنه به چې دوی کوله هغه کسانو معمولا چې اخیست بې اثر او ځینو نورو به هم دا پوښتنې کول، دا به یې راته ویل چې د دې به مقاومت څومره وي. د دوی سره دا اندېښنه وه چې امکان لري دا زر خراب شي. یا
عمان نیازي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالي څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 50 کاله اوسو چې د غنمو له پلالي نه د اثر جوړوم. په دغه موده کې مې شاوخوا 900 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 800 تر 1200 پورې کار غواړي چې سړی جوړوي. څیرې چې دي نیاره څیره چې ما کار ور باندې کړی ده تقریبا 4 ورځې 5 ورځې چې هر ورځ سړی 7 یا 8 ساعته کار پرې باندې وکړي په دغه موده کې یوه څیره جوړیږي. یعنی چې داسې څیرې هم شته دي چې ما جوړې کړې دي، دا 400 ټوټې 300 ټوټې 350 ټوټې داسې وي چې دا هره ټوټه بیا سوځول کېږي، له رنګ یې تغیر کوي او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغسې اوسي. مثلا سترګه ته جوړې هغه څنګه باید وسوځي، مخ ته، غاړه ته، ویښته دي، دا ټول همدونې وخت غواړي.
ښاغلی نیاسی د جمهوریت په وروستیو کلونو کې نوې ډیلی ته مهاجر شو. هلته یې د مرزا خالب په زاړه کور کې یو کال ګالری پرانیستې وه. بیا یې په نوې ډیلي کې له خپل کور سره نږدې خپله ګالری جوړه کړه. دی وایي چې کله یې له هنده کاناډا ته کډه کوله نه یې شوای کولی چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډیر زیات داسې اثر جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونسوای کولای د وزن د ډیرې دوله وزن چې کله موږ لاین دراتلو دلته هغه له ځانه سره راوړم. نو یو برخه هغه اثر چې هندی وو ما په هند کې جوړ کړی وو د هند سیاسي چیرې وې او ځینې نور مذهبي چیرې د دوی وې. یو شمیر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمیر مې نور یو مکتب وو هغه ته مې وسپارل، یو شمیر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري په هغه جمله کې فرزن د مرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړې وه د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نیازی په کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې شل نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایشو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلی نیازی څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریخ دی، دا کایی سریخ چی مگر توایی دا. البته زلا ار کالی چی پهند که و ما دوستان چی براتلونو ما بلا افغانستان را وقتو سخ کالم میم لافغانستان را وقتی و ورور می را ترا و بل دا کاغذی تختی دی چی پا غو بندی بخمل سریخ و ما تور بخمل لاغون استفاده کی. نور نو د سوځولو لپاره موږ له اوتونه استفاده کوو او له منقل نه استفاده کی. نور وسایل مسته دي البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدا دي. په ځینو نورو ځایونو کې له شمع نه استفاده کی خو مختلف طریقې دي، هر څوک په خپل طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلی نیازی د آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې له نږدې هندیانو ته ورپېژندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
له ترکاری فروشي تر انځورګري یو ستړی مسل خوله لاس سره وړنو ټک. بختیار یار اوس لسکونه شزینه او نارینه ستکونکې لري. دای له خپل ځکهونکو فیس نه اخلي او وای د دنجونې ځکهونکو اوس د انځورګری هنر لاري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د شاغلی یار د ژوند پر لوړو شورو له هغه سره زموږ همکار د سره خواله کړی او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت به برخه او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقې پیټه پر اوګو شوه چې له عملې نه یخنی کتلې او نه ګرمي نستړیا نه ناروغي بس کارته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انځورګری سره حمله ونی مينو او همدی مني اړ کړ چې یو کال کې د هنر زده کړی. نو موړې وای
تقریبا زنه کلن مم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم. نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې په خبر کې وخت ژوند کوو، حالت مو کار کوو، پلاس کې ترکاری خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تر دوه سره بیا منګ راغلو وطن ته.
خاغلی یار وای افغانستان ته تر راتګ وروسته هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، خو چې روپۍ لا یوې نه دوه نه شوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغې او دلته کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وای همدا مهال په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي رادیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څه مده مخکې چې ما په د کابل احمد شاه بامینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله. هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت وو که نه وو دی به په دې خاطر مانه ترکاري اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهیلی نه شي چې مزدوري کې و باید دا مزدوري وکړي ناهیلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکې ده او ډېر تکلم ده د خپل زوی اقسم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وه زه کراچۍ ته ولاړو ما ترکاري خرڅوله اوس هغه زما شاګرد ده.
خاغلی بختیار یار وایي د انځورګرۍ تر څنګ یې د ښار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابره کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وایي دا چې خپله یتیم دی او نالوستی پاتې شوی دی نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
نو دې تر څنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم زده کړه نه پاتې وي په دې حیث دا یو انګیزه را ته پیدا شوله چې هغه ماشومان ګلالۍ ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي پلاستیکونه خرڅوي بوټان رنګوي د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي. نو په دې اسما غره ټول تړل یو ماشوم را وسته دلته مې ځای ورته ورکو او اوس هغوی شکر ده دلته دې مرکز کې مونږ سره زده کړې کوي پښتو ریاضي انګلیسي قرآن کریم او د هنر په برخه کې.
خاغلی یار وایي د ماشومانو تر څنګ هلکانو او انجونو ته هم د انځورګرۍ هنر ور زده کوي او ډېری هغه انجونې چې دا هنر یې له ده زده کړی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وایي د خپلو رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انتر کانتینینټال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تیرو او کلونو راهیسې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولې ده.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغي له عملی غبرګ سترګي نه ویني. تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. د په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې نه هیله شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو ویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته د تمدن ښار ته بیا تلا د نازولو اولیاو ښار ته کله تعالی موږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپل له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. د پوزله وجود د امسا په مرسته په غزنی کې ځینو زیارتونو ته ختلی ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی تر څو دلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو غزنی زیارتو ته هم لاړ شه. زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راغلم دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو شتمنو خلکو بهر میشتو افغانانو نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله داده چې زه یو شاعر یم لیکوال یم خبریال پاتې شوی یم د ښځو کونو بشري حقونو ماشومانو حقونو ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړی او زما د فکر نه زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي زه بیرته را روغ شم.
تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
د وای د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسټ ډیزیز سندروم نومېږي. ډاکټرانو راته ویلي دي چې دا جینیټیکي موضوع دی خو ډېر وګرځم دا ګولۍ چې خورم دا هم ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
دا تسکین په باور کلیج ډېر مرسته هم را سره وسی
یو څو ورڅخه جوړیږي. تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لورې له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع سوی دی او لیکي: ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تېروي. شاوخوا 26 کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې، وجودي عذاب، جرګه او مرکه په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان، باچا خان، عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي، خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره یې هم کار کړی دی. دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر، د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر، د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی، او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی، خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
داونی مو آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ زحمت شپر لته سوې اجازه اخلم. شدیوی
ستاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پر غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پر غم جن زڑتا سی خوگمن خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن
دا
پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا خاموش ملک او مولا اے لتا سی تمرا گیلمن گیلمن یا ماچ حد نہ لری لتا سی تمرا گیلمن گیلمن یا ماچ حد نہ لری او غم جن زدا سے خوگمن